دا مشال ریڈیو دا او وخت په پېښور کې د ماسپښین 3 بجې سوې. بوریوال کاکړیم او تاسو ته د دې غړې د کوربه پیس هر کله وایم. په دې یو ساته خبرونه کې به واوري چې امریکا وای په پاکستان کې موجود د ترهګرو پټنځایونه یو لوی خطر دی. د افغانستان په اړه د استنبول پر کانفرنس هم ریپورټونه لرو او دوی اونځي خبرونه هم د دې غړې برخه دي. خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار ګولایا زی وړاندې کوي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا گورنر مسعود کوثر وای حکومت د دې خبرې توان نه لري چې په هر یو ځای کې فوزی اپریشنونه پیل کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویلي په پاکستان کې د ورپکو پټنځاینه لوی خطر ولاړوي او د شام هومس ښار کې په تازه پیښو کې ولس فوزیان وجل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا گورنر وای حکومت د دې خبرې توان نه لري چې په هر یو ځای کې فوزی اپریشنونه پیل کړي. په پیښور کې مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خیبر پختونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر وویل
اوس په شمالي وزیرستان کې التا مونږ باندې یقینا دا پریشر بار بار راځي چې مونږ د التا کې اپریشن وکړو. مونږ هر اغاز کې به اپریشن کوو چې کم ځای کې د دهشتګردي صرف فرق دادی چې مونږ سره دومره وسایل او دومره قوت نشته چې مونږ ټول ځایونه باندې بیاک وخت د عملی اقدامات وکړو. زما خیال دی چې د وزیرستان خلک چې کم دي هغوی په خپل هم پر امن دي.
دا گورنر مسعود کوثر ځانګړي مرکه تاسو د مشال ریډیو خبرونه کې اوریدلی شئ. د امریکا د دفاع وزارت ویلي په پاکستان کې د ورپکو پټنځاینه لوی خطر ولاړوي. په واشنگتن کې د مشال ریډیو خبريال وای د جمعې په ورځ د روان کال د جګړې د رپورت وړاندې کولو پر مهال پټنګان د امریکا کانګرس ته ویلي چې په تیرو میاشتو کې په پاکستان کې دننه د ورپکو پټنځاینه ډېر زیات خونړی شوی دی او په افغانستان کې د ناتو ځواکونو لپاره یو مهم ګواښ مخامخ کړی دی. رپورت یو ځل بیا پر پاکستان د ورپکو د ملاتړ او مرستې تورونه تکرار کړی دی. په دې رپورت کې هغه تورونه هم تکرار شوی چې د امریکا د ګډ ځواکونو په خوانی مشر اډمیرل مایک مولن پر پاکستان پوری کړی وو. پاکستان د دې تورونو نه انکار کوي. د پینټاګون په دې رپورت کې ایران هم په افغانستان کې د وسوالو په ملاتړ او مرستې کولو تورن شوی دی. د خیبر پختونخوا ډی آی خان ضلع کې نامعلومه وسلوالو د طالبانو کمانډر ترکستان بټنی ډلې یو مهم کمانډر مرجان ګنډاپور وژلی دی. د سیمینه د مشال ریډیو خبریال د خبر لمخې د مرجان ګنډاپور سرپرې شوی مړی د ډی آی خان کلاچی تحصیل روري کې موندل شوی دی. مرجان ګنډاپور سمود وړاندې نامعلومه کسانو تښتولی بو. د سیمې پولیس چارواکي صلاح الدین هم د پیښې تایید کړی او وای وژل شوی کس د طالبانو مهم کمانډر وو. د افغانستان په روزګان ولایت کې یو تن افغان سرتیری د روزنې پر مهال کورونو او بهرنو سرتیرو ډزې کړي چې لاملې لسته نمړه او ټپیان شوي دي. د دې پیښې په اړه فوزي قمندان جرنال عبدالحمید وردک مشال ریډیو ته وویل بلخوا د کونړ ولایت مرکز اسدآباد سره نږدې کراړی سیمه کې د ملي امنیت د امریت د ودانۍ مخې ته نن شاوخوا 11 بجې یو خزینه ځانمرګي برید کړي چې په نتیجه کې یو تن وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه خبرونه اورئ. د سوریا یا د شام د بشري حقوقو فایلین وای چې لږ تر لږه 11 فوجیان د همز په خار کې د جګړې پر مهال وژل شوی دي. د دغه فایلینو په وینا د سرتیری له هغو فوجیانو سره د جګړې پر مهال وژل شوی دي چې له حکومت سره مخالف شوی دي. په برتانیا کې میش د سوریا یا د شام د پیښو د بشري حقوقو د سارنې ډله وای دغه 11 فوجیان د جمعې په ورځ هغه وخت وژل شو چې له حکومت سره مخالف او سرتیرو د دوی په دوه پوستو برید وکړو. نړیوال مشرانو د ګوزن یا پولیو د ناروغۍ د ختمولو ژمنه کړې ده. د استرالیا وزیر اعظم جولیا ګیلارد چې په پرت کې د همګټو هیوادونو سرمشریز غونډې کوربتوب کوي وای د دوی هیواد باس په سلور کالو کې د پولیو ناروغۍ د درملنې لپاره 3.5 میلیونه ډالر مصرف کوي. د کینیډا وزیر اعظم سټیفن هارپر وای چې د دوی هیواد به د پولیو ناروغۍ لپاره نور ګامونه پورته کوي چې پکې د دې ناروغۍ سار او ساسکي ورکول شامل دي. بلخوا د کمپیوټر لوی کمپنی مایکروسافت مشر بیل ګیټس هم د پولیو ناروغۍ لپاره د نور 30 میلیونه ډالرو د ورکولو ژمنه کړې ده. بیا د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وای په نړۍ کې د پولیو ناروغي په ختمېدو ده. دا وخت همګټو سلور پنځوس هیوادونو ټولنه د پولیو ناروغي چیلنج سره مخامخ ده چې پاکستان، افغانستان، هند او نایجیریا کې پولیو ناروغي لا تر اوسه پورې موجوده ده. او د بوسنیا په مرکز سرایو کې پولیسو د جمعې په ورځ د امریکا پر سفارت د برید په تور پنځلس کسان نیولی دي. د سرایو د پولیس ویان عرفان نفیش د مشال ریډیو د بلکان سانګي تویلی برید کوونکی ټپي شوی او نیولې دي. د امریکا سفارت ویلي چې دوی خپل کار بند کړي. په شاوخوا سیمو کې پولیسو امنیت ټینګ کړی دی. په بوسنیا کې د امریکا د سفیر پاتریک مون خبریالانو ته د خبرو پر مهال ویل دا برید د امریکا له هغه کارونو نشي بیرولې چې دلته ترسره کوي. د بوسنیا په جمهوري ریاست کې د مسلمانانو د درې کسیزه پلوي یو استازی باکریت عزت بیګوچ ویل دی په بوسنیا هرزګوینه کې د امریکا پر سفارت برید سخت غندي. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال ریډیو څخه واوریدل چې ګلایاز وړاندې کول. مشال ریډیو د پېښور له وخت سره سم هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو پورې ستاسو لپاره نه ساعته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. یو تازه خبر وای چې په کابل کې د ایسا پر ځواکونو ځانمرګې برید شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت وای په پاکستان کې موجود د تراګرو پټنځایونه یو لوی خطر دی. بل پلو د خیبر پښتونخوا گورنر وای
مونږ سره دومره وسایل او دومره قوت نشته چې مونږ ټول ځایونه باندې په یک وخت د عملی اقدامات وکړو.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د دوو قبیلو ترمنځ د مځکې پر سر شخړه مرګ ژوبلې ته رسیدلې ده. د نومبر پر دویمه نیټه په استنبول کې د افغانستان د راتلونکي په اړه مهمه غونډه کیږي. پاکستان په دې هیواد کې د هند د اغیزې مخنیوي غواړي. آیا داسې ممکن دی؟
پاکستان دا نشي کولای چې نړۍ په دې قانې کې چې د هند رول کم وي یا زیات وي. دا د افغانستان د دولت او د ولس کار دی چې هغه کوم هیواد ته څومره رول ورکړي.
د خیبر ایجنسی اوسیدونکي وایي حکومت د دوی سیمو ته د قربانۍ لپاره څاروي ورپرېږدي. د دې سیمو سوداګر هم ستونزې لري.
قیمت راته دا پیرې به مخکې به مې یو پنځه سوه زره روپۍ ګټلې دا پیرې نشته.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه او دوی اونځې خپرونې اسلام او الازهر او اقتصادي نړۍ هم د دې خپرونې برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو لکه څنګه چې مو اوریدل تازه خبر وای چې په کابل کې د ایسا پر ځواکونو ځانمرګې برید شوی دی. له کابل څخه زموږ همکار حمید مومند را سره د ټلیفون پر کرښه دی. حمید مومند کدارت وای چې دا برید په کومه سیمه کې شوی دی او تفصیل یې څه دی؟
مننه تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته په خپل تبصره کې اشاره وکړه نن په کابل ښار کې البته د کابل ښار په مغربي څنډه کې یو ځانمرګې برید وشو. دغه برید هدف د نیټو پوځونو د موټرو یو کاروان و. د افغانستان د کورنل چارو وزارت وایي چې په دې حمله کې څلور افغانان وژل شوي چې درې عام وګړي دي او یو یو پولیس دی. د دې حمله هدف د بهرنیو ځواکونو د موټرو په کاروان کې البته یو بس موټر و چې په هغه کې یو شمېر روزونکي د دارلمان ماڼۍ ته لېږدول کېدل او په هغې باندې د کروزین موټر په وسیله باندې خودکش حمله وشوه. که څه هم نیټو دا منلی چې په دې حمله کې د دوی یو شمېر سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې خو دوی شمېره نه ده ښودلی چې په څومره شمېر کې کسان د دوی مړه دي او څومره ټپیان دي. خو په سیمه کې د دوی بس په اوښتې دی او د هلیکوپټرونو په ذریعه باندې دوی خپل زخمیان او مړه کسان لسی می څنګه وستل دي. لبلوره د وسوالو طالبانو وان زبی الله مجاهد د حمله مسولیت منل دي او ویل دي چې په دې حمله کې دي تقریبا لشل نه زیات بهرني عسكر وژل او همدارز هغه ساتونکو ته هم مرجوب لاړول چې دغه بس د ساتنې مسولیت په غاړه درلودل. او تر څو پر نه معلومه چې د نیټو پوسټ په دې حمله کې څومره مرجوب لاوخته. خو البته نیټو هم تایید کړی ده امال شمیر نه ده خدل چې په څومره شمیر کې د لري سرتیر وژل شوی.
حمید مومند دا راته وایي چې په دې سیمه کې اوس امنیتي وضع څنګه ده؟
ګوره کله هم چې کومه انتحاري ځان وژونکي حمله وشي سیمه د لنډ وخت لپاره د امنیتي ځواکونو لخوا قلابند شي، هلته د تقریبا موټرې راځي ټوله علاقه صفا کړی شي، او نن هم دغه عمل تکرار شو. کله چې دا حمله وشوه تقریبا امبولانسونه او نور پوځونه سیمه ته راورسېدل، سیمه قلابند کړه، او وروسته له هغه چې سیمه پاکه کړه نو بیرته لاره پرانستل شوه د عام ترافیک په مخ باندې، اوس تقریبا سیمه آرامه ده.
ډیر مننه حامد مومند درنه اوردونکو چې له کابل څخه را سره د ټلیفون پر کرښو په دې شار کې د ایسا پر ځواکونو ځانمرګې برید شوی.
دا مشال ریډیو دا
د امریکا د دفاع وزارت یو رپورت خپور کړی دی چې پکې ویل شوی په پاکستان کې د اورپک پټنځایونو اوس هم لوی خطر ور مخامخ کړی. رپورت وایي پاکستان د اورپک ملاتړ او مرسته کوي. په رپورت کې پر ایران هم تور پورې شوی چې د افغان دولت د مخالف وسلوالو ملاتړ کوي. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټن د مشال ریډیو همکار هارون باچارا کوي.
په داسې حال کې چې په پاکستان د امریکا لخوا د لګول شوو ترهګرو ډلو سره د ملاتړ د وروستیو تورونو په نتیجه کې ویل کېږي چې د دواړو هیوادو ترمنځ لفظي شخړه اوج ته رسېدلې. د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ یو وار بیا د دغه هیواد کانګرس ته د افغانستان د جګړې په اړه د روان کال د راپور په وړاندې کولو په پاکستان له ترهګرو ډلو سره د مرستو تورونه تکرار کړل. رویټرز ایجانس د پینټاګون د راپور په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې وایي پینټاګون په تیر سپرلي او بیا په اوړي کې د طالبانو د خوځښت د پټپه درولو دعوی کړي، خو په عین وخت کې له ختیځې پولې له اخوا څخه په شویو بریدونو کې زیاتوالی ښودلی چې د وزارت په خبره اصلي لامل یې د پاکستان لخوا د یاغیتوب ملاتړ کول دي. په راپور کې ویل شوي د پاکستان په خبره وجود لرونکي د اورپکو پټنځایونه په تیرو میاشتو کې حد درجه خونړي واقع شوي او په افغانستان کې د ناټو د کمپین پر مخ کې یو د پام وړ ګواښ رامنځته کړی دی. د امریکا دفاع وزارت دغه راپور په داسې حال کې کانګرس ته وړاندې کوي چې ټاکل شوی اوباما انتظامیه به افغانستان ته د لیږدول شویو 3000 اضافي امریکایي سرتیرو له جملې څخه 10000 سخ کال او باقی پاتې 2000 د راروان کال تر پایه له دغه هیواده وباسي. خو ځینې کتونکي بیا د افغانستان په ختیځ کې خراب امنیتي وضعیت ته په کتنې د اوباما د انتظامیه په پریکړه نیوکه کوي چې وایي د سرتیرو په وتلو سره به ائتلافي او افغان ځواکونه هغه لاسته راوړنې چې په دغو سیمو کې لرلې له لاسه ورکي. رویټرز ایجانس د یو افغاني موسسې چې په افغانستان کې مرستندویه ډلو ته په امنیتي برخه کې مشورې ورکوي په حواله لیکلي چې دغه سازمان روانه میاشت خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې جګړه مخ په کمېدو نه بلکې په زیاتېدو ده. د پینټاګون په راپور کې د امریکا د ګډو ځواکونو د پخواني مشر کمانډان مایک ملن هغه تورونه چې د 13 سپتمبر په میاشت کې د دغه هیواد سنټ ته په څرګندونو کې په کابل کې د امریکا په سفارت په بریدونو کې د حقانی شبکې د مرستې لپاره په پاکستان ولګول یو وار بیا تکرار شوي دي. راپور زیاتوي د پاکستان په پټنځایونو کې تنظیم شوي او له دغو ځایونو اداره شوي په افغانستان کې ترسره کیدونکي قتلونه او بریدونه به د افغانستان سره سره د ائتلافي هیوادونو په سیاست هم د پام وړ اغیزې ولري. خو پاکستان بیا په دلګیدلې له ترهګرو ډلو سره د ملاتړ تورونه ردوي یوې دا کوي چې د ترهګرۍ ضد نړیواله جګړه کې تر بل هر هیواد زیات قربانۍ هم ده ورکړې دي. راپورونه ښایي د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه سلا یو کړي چې د خپل هیواد قومي ګټو ته په اولیت ورکولو بعد ترهګرۍ پر ضد نړیوال کمپین سره همکارۍ ته دوام ورکړي. د پینټاګون په راپور کې د امریکا دفاع وزارت د پاکستان په خاوره د امریکایي ځواکونو له لاسه د اوساما بن لادن وژنه یو مهم پرمختګ بولي، خو په عین حال کې بیا وایي چې لامل یې د دواړو هیوادونو اړیکې خړپړ شوې دي. پینټاګون هم دغه راز د افغاني او پاکستانی چارواکو ترمنځ د اعتماد فقدان ته هم اشاره کوي او وایي چې دواړه خواوې به ونشي کړی په راتلونکي کې د همکارۍ یوه فضا رامنځته کړي. د یاد ادارې په راپور کې ایران هم په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو د تجهیزولو او روزلو لپاره تورن ګرځول شوی دی. د روان کال په راتلونکو اونیو او میاشتو کې پینټاګون وایي وسلوال یاغیان به هڅه وکړي له لاسه ورکړي پټنځایونه بیرته ونیسي او د هلمند او کندهار ولایتونو په آبادو سیمو کې خپل نفوذ سیوا کړي. دغه راز د کابل په حق لوایي چې دغه خار به په راتلونکو شپو ورځو کې د لوړ رسوخه کسانو د وژلو په مخه د پیل شو بریدونو شاهد ووسی. د پینټاګون تازه راپور په داسې حال کې په افغانستان کې د طالب وسلوالو لخوا د جدي ګواښ د احتمال خبر کوي چې په دغه هیواد کې دمګړې د 1200 ولایتونو د امنیت مسولیت له بهرنۍ ځواکونو افغان امنیتي ځواکونو ته د سپارلو تیاری نیول کیږي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډي سي.
امریکا نه یوازې په دې رپورت کې بلکې په بیا بیا ویل دي چې د حقانی اروپا کې ډلې په شمالي وزیرستان کې مرکزونه دي او له هغه ځای څخه په افغانستان کې پر افغان او نړیوال ځواکونو بریدونه کوي. نو د امریکایي چارواکو غوښتنه ده چې پاکستان دې له دې ډلې سره اړیکې وشلوي او پر ضد عملیات وکړي، خو پاکستان دې ته زړه نازړه ده. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود د خیبر پښتونخوا له گورنر بیرسټر مسعود کوثر سره مرکه کړې او په پیل کې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو د امکان په اړه ورڅخه پوښتلې ده. بیرسټر مسعود کوثر وایي
پاکستان حکومت او د پاکستان عوامو خپل مسائل دي او داغوی خپل ترجیحات دي. بین الاقوامی قوتونو چې کلا افغانستان نه سوویت یونین والا چاغوی وتل نو هغه نه پس بین الاقوامی قوتونو چې کم دي نو بیا دا خیالونه ساتل چې دا دومره یتیمان دومره کونډې دومره نوجوانان دي بس کوي. اوس په شمالي وزیرستان کې البته مونږ باندې یقینا دا پریشر بار بار راځي چې آپریشن رکو منگا ہر آغاز کی آپریشن کہو چی کم جائے کی دہشت گردی صرف فرق دادے چی منگ سا دمرا وسائل اور دمرا قوت نشتا چی منگ ٹول زیونو باندے بیاک وقت چی دے عملی اقداماتو کو زما خیال دے چی دا وزیرستان خلق چی کم دی آگوی پا خوالا ہم پر امن دی او کا باز خلق باہر نا کسوک دا سی دہشت گرد یا مسکنس راغلی دی یا راضی دا افغانستان اور دا پاکستان دیر یو اگر سرحد دے واغی کے دیزنا چی کم دہشت گرد اور تختی نو التا نہ بیا واپس راضی نو مشکلات منگتا مشتا وہ ان شاء اللہ زما خیال چھ بین الاقوامی اب نور سو منگتا عرص چوئی منگ پخلا ددے کرے چھ منگ پاکستان کے پیو جے کے پیو قبائلی علاقہ کے دہشت گرد نہ پریدو
وزیرستان شد امن صورت حال و حکومتی ریٹ سرنگ دائے پدا غرض کم اقدامات پورتا کی جی
قبائلی سیما چدا نو آگے کے اور دا چکم سیٹل ڈسٹرکٹ دا دیکھے ہمیشہ ڈیر غٹ فرق پاتی شوے دے او قبائلی علاقوں اگر چرے ہم آگ شانتی نہ دے پاتی شوے لگا چی زمنگ پیخور کے یا مردان کے یا داس نور ضلعوں کے پاتی شوے دے ڈیرا وسیع علاقہ دا ڈیر اگد سرحدات دی پا افغانستان سرا نو پا دے وجہ مشکلات یقیناً منگ تا ڈیر دی لیکن زما خپل دا خیال دے چے منگ مجموعی طور باندے ڈیر حدا پورے کامیاب شیو او اس لگے داسے علاقے دی چے ال تک منگ تا مشکلات دی او دا نارتھ بلوچستان علاقہ ہم آغا علاقہ دا چی آغی کے زمونگ آغا مرا ریٹ نشتا لکا چی دنورو قبائلی علاقوں کے زمونگ ریٹ چلی گی او کے دیشی چی دا ہم یو وجہ دا چی منگلا دا خپل پرائیٹیز کے خپل ترجیحاتو کے دا نارت وزیرستان چی دے منگلا زان لپریخے دے
دسویلی وزیرستان دے مسعود کڈوالو خپل کورونو تا بش پڑ واپسی کلا پورے ممکن کے دائشی
منگا ہر جائے کے کوشش دا دے چی زر تا زرہ چی کم افیکٹڈ خلق دی چی کم متسرہ خاندانونا دی چی آگوی زر تا زرہ کم علاقوں نا ہوئی راغلی دی التلاشی او ماسودم چھ دے انشاءاللہ چھ دے دیر زر با دے توقعات نا با مخ کے انشاءاللہ واپس لاشی
دا قبائلیون چھ واپس لاشی التا با دے حکومت دے لوری نا دے دوی دے شویو توانونو ازلا وشی او کانا
حکومت با خبر دے چھ دا کم زینا چھ دا خلق بے کورشوی دی او بیا دوبارہ دا ہوئی آبادہ پروگرام چھ دے نو اگے دا پارا یقیناً دا حکومت محدود وسائل نا باوجود چھ سمرہ کے دیشی حکومت کئی لگیا کڑیم دی او انشاءاللہ
د خیبر پښتونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر او چې د مشال ریډیو د خبریال سیلاب مسعود پښتنې جواب ولی
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د شنوارو د دوو خېلو ترمنځ د مځکې لانجه له دوو کالو راهیسې روانه ده. د ننګرهار والي ګل آغا شیرزي پر دواړو قبیلو سیپۍ او علي شیر خېلو ږغ کړی چې مورچې دې پرېږدي او مځکه دې حکومت ته وسپاري. دواړو قبیلې مورچې پرې شوې مګر سیپۍ قبیلې بیا مورچې ونیوې او بیا حکومتي سرتیری ورغلل. د نشتو له کبله د مرګ ژوبلي خبرونه هم راغلي دي. په دې اړه نور تفصیل لسیم څخه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار د شینوارو د دوو خیلونو په شخړه کې د روغ جوړی ورسته له حکومت سره په جګړه کې دواړو لورو تمرګ جوړله اوخته ده. د سیپای قوم یو تن مشر ملک عثمان وایي چې د حکومت لخوا د دوی ګڼ شمیر مړه او زخمیان شوي او ځینې مشرانې بندي کړې شوي هم دي. بلخوا د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس باز محمد شیرزاد وایي چې تر 1500 پورې ژوبل شوي تنان ورته راوستل شوي دي. خود ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې جګړه کې درې تنه پولیس ژوبل شوي او دوه رینجر موټرې هم زیانمنې شوي دي او له شینوارو څخه درې تنه مړه او دوه تنه یې ژوبل شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د جمعې په ورځ دواړو لورو د حکومت په غوښتنه په دولتي دښته کې جوړې شوې قلاګانې او مورچلې پرې ایښې وې، خو د سپینغر ولسوالۍ د امنیتي مسؤلینو د بې پروایۍ له امله یو ځل بیا خودغرضه کسانو قلاګانې او مورچې ونیولې او د حکومت له ګواښ سره مخ شول چې د ایتلافي ځواکونو د هوایي مانورو له ویرې یې بیرته نیول شوې مورچې او قلاګانې پرېښودې. خبر پاڼه لیکي چې د جمعې ورځې په مازیګر د ننګرهار والي ګل آغا شیرزي د ننګرهار شموله جرګې په ملتیا په دې وتوانېدو چې سیمه یو ځل بیا په حکومتي انحصار کې راولي او د لویې تباهۍ مخه ونیسي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
نقیب الله متنوال، مشال ریډیو، خوست.
هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د راتلونکي میاشتې یعنی د نومبر پر دویمه نیټه د ترکیې د استنبول په ښار کې د سیمه ییزو هیوادونو یوه داسې غونډه کیږي چې په اقتصادي توګه د باثبات افغانستان لپاره پر هغه پلان خبرې وسي چې امریکا یې ملاتړ کوي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې پر موضوع هم خبرې کیږي. دا چې افغانستان دې غونډې ته څه هیلې او پاکستان څه اندېښنې لري، په دې اړه یو رپورټ له یوې لنډې دمې وروسته اورېدلی سي. د نومبر پر دویمه نیټه د ترکیې د استنبول په ښار کې د افغانستان، پاکستان، هند، امریکا او برتانیا په ګډون د دولسو هیوادونو مشران په هغه غونډه کې ګډون کوي چې د یو باثباته او خپلواک افغانستان ته ژمنتیا وشي او د سیمه ییز اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې وکړي. سیاسي شنونکي وایي چې دا کانفرنس به د بن پر هغه غونډه مثبتې اغیزې ولري په کوم کې چې به د نړۍ د نوي هیوادونو پلاوي د 2014 کال لپاره یوه تګلاره وټاکي، په کوم کال کې چې د امریکا په وینا د هغوی ځواکونه له افغانستان څخه وځي. په افغانستان کې مې د سیاسي چارو له کارپو نصرالله ستانکزي څخه وپوښتل چې د افغانانو او په خاصه توګه د افغان حکومت د استنبول له غونډې څخه څه هیلې دي. نو هغه وویل
د افغانستان دولت او د افغانستان فکر کوم په دې اړه ډېرې شریکې دي. دوه موضوعات دي، یو دا چې باید بارنی گاونڈی وادنا سیمی وادنا افغانستان په کورنۍ چارو کې د لاس وهنې ګوت وهنې څخه ډډه وکړي. بل مسله چې دا هغه دانه چې د ورېښمو لار چې افغانستان د هغه په مرکز کې واقع کېږي د هغې د رابطې کېدو او ایجاد لپاره د افغانستان خلک هم هیلمند دي او همدارنګه د افغانستان دولت هم.
امریکا غواړي چې د یو پراخ اقتصادي پیوستون د تګلارې لمخي د وریښمو د لارو په نامه د سړکونو او اورګاډو په وسیله ختیځ آسیا، جنوبی آسیا، له منځنۍ آسیا او بیا له اروپا سره وتړي. نصر الله ستانکزی د دې لارو د ارزښت په اړه مشال ریډیو ته وایي.
د وریښمو لارو د لپاره ورته ویل کېږي چې وریښم له چین نه معمولا د دربارونو تلل، د افریقا نه به د فیلانو اصطلاحات او دا خبر دلته راتلې نور محصولات به تلل. یعنې دا په تاریخي لحاظ د انساني تمدن یوه لویه لار وه چې په هغه زمانو کې وجود درلوده. اوس هم کولی شي چې په جنوبي آسیا، مرکزي آسیا او همدارنګه غربي آسیا د اروپا سره وتړي او همداشان له افریقې سره وتړي. دا یوه لویه طرحه ده چې د ګلوبلایزیشن په زمانه کې د فکر کوم د هېوادونو او د سیمې هېوادو ته اهمیت څخه ډېره ډکه ده. او زه هیله منم چې د استنبول کانفرنس وکړي چې دا مسله په جدیت سره رابرسېره کړي.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې دا به د پاکستان په ګټه وي چې د سیمه ییزو تړونونو برخه وګرځي، خو پاکستان په افغانستان کې د هند د اغیزې په اړه اندېښنې لري. که چیرې د استنبول په غونډه کې د افغانستان په راتلونکي کې د ګاونډیانو د رول په اړه هم کومه پریکړه یا تړون کیږي، نو به د هند د اغیزې د مخنیوي لپاره د پاکستان دریځ څه وي؟ په پاکستان کې د سیاسي چارو کارپو رستم شاه مومند مشال ریډیو ته وویل دی فکر نه کوي چې پاکستان د په افغانستان کې د هند اغیزې مخاوني سي.
هند یو خپل رول دی او دا رول به وي دا پاکستان دا نشي کولی چې نړۍ په دې قانع کېږي چې د هند رول کم وي یا زیات به وي. دا د پاکستان د دولت او د ولس کار دی چې هغه کم هېواد ته څومره رول ورکوي. او خبر دا ہے کہ اس پدی امریکہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کی اس ہند چکن نے پاکستان دو سیٹ گٹلو مرست ہو کا رزلٹ کرنے کو مجھے پاکستان اور ہند مخامخی اور بدری کی استنبول کی ہے بان کانفرنس کی
شنون کی وای چې کچيري پاکستان هند ته تر افغانستان پوری د لارې لور کولو انکار وکړي نو دا به د پاکستان او امریکا پر اړیکو هم ناوړه اغیز وکړي. دا چې په خپل دورې شمولاره د پاکستان لپاره څه ګټه او زیان لري. یو ځل بیا نصر الله ستانکزای
زوږر کوم چې پاکستان خپل د اندیشنې عمل کې دا به بل څه نه کوي او نو وایي چې دا نه یاسي پاکستان د لاپه انزوا کې لا چې اقتصادي لحاظ او فرض چې دا غره دور شي چې له کوم لار په یقیني ډول عمل کوي شي خو د اوریخو د لارې او برخه ممکن د افغانستان په ګډون د سیمې د چین په شمول ممکن دا وي.
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې له افغانستان څخه تیرېدونکو د اوریشمو لارې په سیمه او خاصه توګه جګړه ځپلې افغانستان کې د پنګ اچونې لپاره هم نوې او ډېره زمينه برابرولای شي.
دا مشال ریډیو دا
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د زموږ همکار نسیم شفق هلته په استنبول کې موجود دی او زموږ بل همکار احمد شیبر ورسره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د دې کانفرنس د تیاری په اړه پوښتنه کړې ده.
تر اوسه پورې خو د دې کانفرنس لپاره د افغانستان لخوا ټول تیاری او ټول آمادګي نیول شوې ده. دلته په انقره کې د افغانستان د سفارت چارواکي هم وایي چې له هر پلوه تیاری ورته نیول شوې آمادګي ورته نیول شوې دي او دوی وایي چې ډاډمن دي چې دا کانفرنس لکه څنګه چې افغان حکومت یې غواړي هماغه سي جوړ او هماغه سي سپلی ترې غواړي هماغه سي ګټه ترې واخیستل شي.
د دې کانفرنس د ګډون لپاره تر اوسه برخوال ترکیې ته رسیدلې دي؟
نو ځینې رسیدلي ولا تر ډېره لا تر اوسه ورته واخیسته. تر ډېره به مېلمانه په یو دېرشم د اکتوبر باندې راځي له بېلابېلو هېوادونو څخه او آمادګي ورته نیول شوې ده. هم د سیمې د هېوادونو د لوړو چارواکو د ګډون لپاره او هم د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو د ډیپلوماټانو د راتګ لپاره آمادګي او تیاری نیول شوې ده. او په عین حال کې په انقره کې د افغانستان سفارت هم وایي چې دوی چې څومره لازم وه هغه تیاریانې او آمادګي هم دوی هم نیولې ده او هیله کوي چې دا کانفرنس د افغانستان لپاره ډیر ګټور کانفرنس وي.
په دې کانفرنس کې د پاکستان د ګډون مسله مهمه ده. په د پاکستان ولسمشر ویلي دي چې مخکې د استانبول له کانفرنس به له ترکی چارواکو سره وګوري او همدارس به د افغانستان له ولسمشر سره آصف علي زرداري خبري وکړي. له ترکی چارواکو سره د پاکستان د مشرانو د خبرو اجنډا مشخصه شوې ده او همدارس له افغان چارواکو سره
نو تر اوسه پورې نه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. ولې په ټوله کې څومره معلومات چې زه او په انقره کې مې د افغانستان د سفارت د چارواکو په ځانګړې توګه د افغانستان د سفارت له مرستیال همایون کامګار څخه معلومات اخیستي هغه ویل چې د افغانستان پاکستان او ایران جمهور رئیسان به د دې کانفرنس په حاشیه کې سره وګوري او د افغانستان او د دغو دوو نورو هیوادونو پاکستان او ایران د بیلابیلو مسایلو په اړه لکه د تروریزم په وړاندې مبارزه د مخدره موادو په وړاندې مبارزه په دغه درې وړو هیوادونو کې د امنیت د ټینګښت مسله او په عین حال کې په اقتصادي برخو کې له یو بل سره همکاري د خپلو اړیکو د پیاوړتیا په ځانګړې توګه په سوداګرۍ او د پانګه اچونې په برخه کې دغه درې وړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو او له یو بل سره د مرستې مسله به هم دلته یادیږي. دغه درې اړخیزه غونډه کې نو دا هم پکې شته. او څومره چې زما معلومات لرم د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی به هم له ترکی چارواکو سره به هم د غونډې په حاشیه کې او په څنډه کې ګوري او د ترکیې او افغانستان د اړیکو د لا پیاوړي کولو او له افغانستان سره د ترکیې د همکارۍ په اړه به ورسره خبرې کوي.
نسیم شفق چې زموږ د همکار احمد شیبر پښتنو ته ځوابونه ویل. درنو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورې او مشال ریډیو ټول خبرونه تاسو په انټرنیټ کې اوریدل سي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. او اوس وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 3:30 بجې سوي دي. ګلایاز سټوډیو ته راغله. راځي چې د لاند خبرونه واورو.
دا خیبر پختونخوا گورنر مسعود کوثر وای حکومت د دې خبرې توان نه لري چې په هر یو ځای کې فوزی اپریشنونه پیل کړي. د افغانستان سرخار کابل کې د ناتو ځواکونو کانوای سره نږدې ځانمرګي برید کې څلور کسان وژل شوي دي. بلخ روزګان ولایت کې یو افغان سرتیری د روزنې پر مهال ډزو کې کورنو او بهرنو ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا دفاع وزارت ویلي په پاکستان کې د ورپوکو پټنځاینه لوی خطر ولاړوي. د خیبر پختونخوا ډی اے خان ضلع کې نامعلومه وسلوالو د طالبانو مهم کمانډر وژلې دي. د شام هومس خار کې په تازه پیښو کې ولس فوجیان وژل شوي دي او نړیوال مشرانو د ګزړن یا پولیو د ناروغي ختمولو ژمنه کړې ده.
د خبرونو لنډیز مولا مشال ریډیو څخه واوریدي چې ګلایاز وړاندې کاوه. درنو اوردونکو یو بل رپورت هم لرو او لاغه وروسته بیا دوه اونیزو خبرونه ته ځو. د پاکستان حکومت خیبر ایجنسی دا اوم دا ډول افغانستان ته پسې د څارویو پر وړلو بندیز لګولې دی. دا په داسې حال کې ده چې دا بندیز لمخه لګول شوی او اوس د پاکستان حکومت اعلان کړی چې لوی اختر به د نومبر پر اووم نیټه لمانځل کیږي. د لوی اختر لپاره د څارویو ارتیاوی ځکه چې خلک قرباني کوي، خو د خیبر ایجنسی خلک وایي چې دوی د څارویو د نه درلودلو له امله له ستونزو سره مخامخ دي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواره پاړه رپورټ راکوي.
د خیبر قبایلی سیمې خلک وایي چې پیښور نه خیبر ته د سارو پړو باندې لګول شوی بندیز دی ختم کړی شي. دوی وایي چې لوی اختر را نږدې شو او دوی لا هم د قربانۍ د سارو د اخیستو نه بې برخې دي. یاد دی وی چې دغه بندیز د 13 سپتمبر راهیسې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا لګول شوی دی او دوی دا د رزق پلوي چې دغه ساروی د تورخم په لاره افغانستان ته کاچا کیږي، نو ځکه یې پرې قبایلي سیمو ته پړو بندیزونه لګولې دي. خو د خیبر قبایلی سیمې خلک وایي چې که افغانستان ته یې پوړو بندیز وي، نو د دوی د ضرورت لپاره خو دې ورته څاروي ورکړی شي چې د را روان لوی اختر په مهال د سنت ابراهیمي د ترسره کولو نه بې برخې نه شي. په دې حکله باندې د خیبر قبایلی سیمې یو تن محمد خان مشال ریډیو ته وایي:
مخکې به موږ دغه وکته علاقو مردان او چرسدي یو ځای بل ځای نه بیې راوسته دي. منډیانو کې به خلکو اخېشته راوسته بیې څلور پنځه اوس چې کوم دی کنه یو هم چا سره نه راپرېږدي. لوی څاروي بس غوښتنه مونږ دا کړو چې حکومت ته مونږ دا سوال دی چې څاروي دا راپرېږدي او څارو باندې دا پابندي لرې کړه چې بیا یې ډېر مثال بار ملکونو لیا لیدلې نه پرېږدي. تورخان باندې دا ورته هغه کب مچینۍ باندې دا ورته پاټک سخت هلته دي ساری دا لوړ دی. خدا خبره چې په پاکستان حکومت کې را درومي.
او یو بل تن عطا محمد وایي چې متدی د سارو دراوړو اجازه ورکړی شي
په واجب باندې کوم غوښنه بند کړی افغانستان ته لوړ ګلم د ناراضي دا موږ ورته هغه ته د خواست حکومت چې لوړ ګا پاکستان کې پاکستان کې حساب کا پرمټ دي نه لې کوم کې وز یغ بونډې باندې مال رہی سار کا لوړ کی پوری سمې.
د خیبر ایجنسی په لند کوتل منډه کې د سارو یو خرڅون کوي وای چې دې بندیزونو لامل د ځل د دوی کاروبار هم اغیزمن شوی دی.
زنګ نوم از رامیر دی. بس مخکې به مال ډیر واسطه اوس دغه دوه درې وته ناستې دغه وطن کې را غونډو او بس نور درک نه لګي دستی کې. بس مخکې به په ټکو باندې را پرې خدا او دا پیرې له سختی ده قیمت دی راته دا پیرې له مخکې به مې 1500 روپۍ ګټلې دا پیرې له نشته.
خیبر قبایلی سیمې ته د سارو پړو باندې د بندیز لامله مشکل سره مخ شو خلکو په حق لمو چې کله په پیښور خیبر هاوس کې پولیټیکل محرر راحت ګل اپریدی سره رابطه وکړه، نو دوی چې خپل غږ پرولې نه غوښتل مشال ریډیو ته وویل چې دوی سره د خیبر پښتونخوا هوم ډپارټمنټ روزانه هر قبایلی ایجنسۍ ته د شپېتو څارو ورکولو ژمنه کړې وه، خو لا تر دې دمه ورته کومه رسمي اجازه نه ده ورکړې او موږ ورسره په تماس کې یو او در روان پیر روز مور سره ټاکلې تا نو د دې ورستو به پته لګي چې مونږ ته د څومره سارو دراوړو اجازه راکوي چې د ځای خلکو د غستون زور سره هوار شي. فرهاد شنواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او اوس هم د اسلام او الازهر اونیز خبرونه پر لور. الازهر پوهنتون د مصر په پلازمینه قاهره کې یو جماعت او پوهنتون دی چې لتیرو څه باندې زر کالو راهیسې د منځلار اسلام درس ورکوي، او دا مهال په دې پوهنتون کې د یو سل شپږ هیوادونو 15,000 زده کوونکي مذهبي او عصري زده کړې ترلاسه کوي. په اسلام او الازهر نننی پروګرام کې د دې پوهنتون مطبوعاتو ته کتنه سوې چې یوې اونیزه جریده صوت الازهر او بلې میاشتنۍ مجله رواق ده. دا چې د منځلار اسلام په خورولو کې د دې خپرونو څه رول دی، د پروګرام جوړونکي احمد شاه اعظمي نن پر همدې موضوع باس کړي چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
او الله دی او مایتی، الله هو الله، پروتکت می اند گاید می، الله هو الله، Your love and mercy, Allah, Allah. Yeah, Allah, don't deprive me.
گران اوریدونکو، په اسلام او الازهر 19 پروگرام کې د احمد شاه اعظمي سلامونه ومني. نننۍ پروگرام له الازهر پوهنتون څخه خبرېدونکو مطبوعاتو ته ځانګړې کړی دی چې لومړی یو اونیز جریده صوت الازهر او بیا میاشتنۍ مجله رواق څېړو چې کوم موضوعات خپروي او مخه څه ده. صوت الازهر یا د الازهر ژغ د الازهر پوهنتون لخوا خپرېدونکې یوه اونیزه جریده ده چې د 1999 کال د اکتوبر پر لومړۍ نیټه یې د الازهر لوی امام محمد سید تنتاوی په پیل لاس پوري کړ. صوت الازهر هر اونۍ د لکونو په شمیر کې خپریږي او د الازهر د لوستونکو او ښوونکو سربیره نور هیوادونو ته هم لیږل کیږي. په دې جریده کې په عربي او انګریزي ژبه پر بیلابیلو موضوعاتو لیکنې خپریږي چې هدف یې منځلاریتوب او د معتدل اسلام پیغام خورول دی. د دې ترڅنګ په صوت الازهر کې د اونۍ په دوران کې چې څه پرمختګونه یا نوي هلې ځلې سوي وي د هغه په اړه هم خبرونه خپریږي. په الازهر پوهنتون کې چې مکله د پوهنتون د مطبوعاتو د څانګې له مشر حامد سات څخه د صوت الازهر د لیکنو د څرنګوالي په اړه وپوښتل، نو هغه راته وویل چې دوی پر ګڼ شمېر دیني او ټولنیزو موضوعاتو مضامین خپروي چې د منځلاریتوب او اعتدال پر خورولو ټینګار کوي.
نتناول موضوعات يعني متعدده، موضوعات ثقافيه، موضوعات اجتماعيه،
مګن مزبونونه او مسلې خبرو، لکه کلتوري، ټولنیز او دینی موضوعات. موږ هغه موضوعات ته پام کوو چې له نورو دینونو سره شریک وي چې څنګه د انسانیت د خدمت لپاره او د انسانانو ترمنځ د همکارۍ لپاره په کار واچو او درناوی وکړو. د الله پاک د دې قول پرانا کې چې هغه خلکو مختص له یو نارینه او له یو خزینه څخه پیدا کړی است، او تاسو مو په بیلابیلو قومیتونو او قبایلو کې وویشلې، د خدای په نزد تر ټولو عزتمند هغه دی چې پرهیزګار وي. نو زموږ هدف د یو بل پیژندل او له یو بل سره همکاري او نږدېواله دي، خو نه له یو بل کرکه. نو موږ په الازهر غږ جریده کې د منځلاریتوب او اعتدال پر خبرولو ټینګار کوو، او د تندروي، تشدد او بدبینۍ له موضوعاتو په بشپړه توګه ځان لري ساتو، ځکه چې دا د اسلام د سپېڅلي دین له روح سره په ټکر کې دي.
د الازهر ژغ اونیزه جریده داسې مطالب خپروي چې د سخت دریزۍ مخه ونیسي او د امن او ورورګلوۍ له لارې په ټولنه کې اتحاد او اتفاق راولي. په الازهر پوهنتون کې له جنوبي وزیرستان سره اړه لرونکي اکبر جان چې په شرع اسلامي څانګه کې درس ترلاسه کوي وایي صوت الازهر د امن، ورورګلوي او د دینونو ترمنځ د هم آهنګۍ درس ورکوي او د خپلو خپرونو له لارې د تفرقې او فساد مخه نیسي، چې بیلګه په مصر کې د اوسني انقلاب پر مهال د دوی مثبت رول و.
صوت الازهر کې دغه کیسه همیش بار بار لکه وسو کې مسورات راشوله، د کیسه همیش بار بار کوله چې دغه خبره نشر کوله چې دغه خلک دغه طرف ته روبلی چې د فساد نه بچ کو او د امن طرف ته روبلی. لکه کوم دوته د کیسه پښولې د تشدد له خبره پښولې په ازهر کې په مصر کې دننه چې د کنيسي ډنګ اول وی یا نور داسې کسان وي چې د مثال د مسیحیانو او د مسلمانانو په منځ کې د تفریقي ولا کیسې خبرې ورغلې، بیا هغه اظهار چې کوم د علماوي د هغې کومه خبرې نشر کړلې هغه هم دوی په جریده کې هم شاملوي، په خپل ریډیو کې هم دوی نشر کوي، دغه دپوره چې د خلکې په منځ کې وحدت تروشي او په خلکې منځ کې تفریقه نه شروع، ځکه چې د چې د اسلام دغه سانر بولي چې څوک دغه اگر که غیر مسلم وي چې ته پابنې پوسه مسلط شه، دپوره چې الله هغې دپوره هم سړی احترام وسوتي، د دې مذهب دپوره احترام وسوتي.
الازر ژغ په لوستلو سره لوستونکي او ښوونکي د اسلامي عالمانو د هغو لیکنو پر اساس پوهه ترلاسه کوي چې د اسلام او پرمختللې نړۍ په اړه تبصرې پکې کړې وي. په الازر پوهنتون کې د ژورنالیزم د څانګې یو پخوانی لوستونکی نجم الله برهاني چې اړه د افغانستان له ننګرهار ولایت سره د وایي، په صوت الازهر کې د جید علماو علمي مقالې او شننې خپریږي چې د ټولو لوستونکو په علم او پوهه کې د اضافه سبب ګرځي.
په دې کې د ازهر د مخاور علماو مقالونه او سیاسي شننې خبريږي چې دا د اسلامي ټولنې لپاره بارزښت دي. همدارز هغه محصلین چې کوم له بهر څخه راځي او دلته زده کړه کوي هغوی ته په دې کې ډیری معلومات په وړیا توګه باندې پلاسته ورزی، ځکه چې په اونۍ کې دوی ډیری دینی فتواګانې یا د دینی دین د نظره ځینې مسائل په دغه جریده کې خپروي او د ازهر علما په دې کې خپل مقالې لیکي، نو دوی کولای شي دینه ډیره استفاده وکړي. همدارز ځینې کومې پیښې چې په دغه اسلامي نړۍ کې کیږي په دې کې هم د ازهر رول په دې کې راڅرګندېږي او دغه کوم لوستونکي چې کله هم دا جریده لولي هغوی کولای شي دینه په دې نړۍ کې هم استفاده وکړي.
صوت الازهر پر یو شمیر دینی موضوعاتو هم بحث کوي او هغه څه څېړي چې خلک قربان دي پوهېدل غواړي. د ننګرهار ولایت د درینور ولسوالۍ امان الله نوري چې په الازهر پوهنتون کې د حقوق او شریعت د څانګې زده کوونکی دی وایي، په صوت الازهر کې د بیلابیلو مسایلو په اړه نوي فتواګانې خپریږي چې لوستونکي د اسلام او الازهر له نظره خبروي او د دوی ذهنونه پاکوي.
چون موږ دلته راغلي یو ازهر کې یو، نو د ازهر په ټولو مهمو قضایو باندې خبریږو، هماغه اونۍ کې چې کوم فتواګانې نوې فتواګانې چا پوښتنې کړې څنګه هغه باندې خبریږو، نور ځینې داسې مقالې پکې خبریږي د ازهر شریف د لوړو دکتورانو خاصتا دکتور محمد عمارت چې یو مفکر اسلامي دی په نړۍ کې، د هغې حتما یو مقاله پکې، همدارنګه د نورو دکتورانو لوړو دکتورانو مقالې پکې خبریږي.
صوت الازهر د دینی او ټولنیزو مضامینو ترڅنګ د ساينس ډګر هم نه دی پریشي. له جنوبي وزیرستان سره اړه لرونکي اکبر جان زیاتوي چې په صوت الازهر کې د نړۍ د ساينسي او طبي پرمختګونو په اړه ډیر لیکنې خپریږي چې لوستونکو ته ګټوري مشورې هم ورکوي.
په یو پېښې خاص دی دغه هر درې می چې مثلا زیات ته پوره کوم شی په خوړل په چار دی او کومه بيموري کوم پر شوې د وسه پوره تو کور کوم شی دی پوره حفاظت په چار دی او د کوم وخت نن سبا وخت کې د کوم شی زیات معلومات په چار دی، لکه کله کله د نشر کوي چې نن وخت نن سبا وخت مونږ د کمپیوټر دو له هغې سړی د پوره په چارو چې کمپیوټر زده کو او سره د ده نشر کوي چې مثلا انګلیش سره زده کو او سره د فرانسوي زبان او سره د مختلفو زبانه د پوره دی د غبره کو د میډیکل یا د مثال د طب برکه یغ د پوره هندي معلومات نشر کوي.
دا صوت الازهر یا د الازهر ژغ اونیز جریده سربیره الازهر پوهنتون د رواق په نامه یو میاشتنی مجله هم خپروي چې د الازهر د فارغانو د کمیټي لارې خپریږي. د الازهر د مطبوعاتو د چارو مشر حامد سادوای چې د دې مجلې مخه هم هغه د منځلاریتوب او اعتدال پیغام خورول ده، خدا مجله په څلورو ژبو خپریږي.
اضافه لجریده صوت الازهر لدينا مجله شهريه یا مجله الرواق
د الازهر غږ ونیز جریده سربیره موږ میاشتنی مجله رواق هم خبرو چې دا مجله د الازهر د فارغانو له کمیټې څخه خبريږي او هم هغه مخلری کوم چې د الازهر غږ جریده ده، خو موږ په دې مجله کې یو څه ورزیات کړي. هغه دا چې په څلور ژبو کې خبريږي، لومړی ژبه عربي یعنی د قران کریم ژبه ده، دویمه انګریزي ده چې په نړۍ کې زیات خبره ده، دریمه فرانسوي ژبه ده او څلورمه ژبه اردو ده چې پاکستان، هندوستان، افغانستان او ځینو نورو آسیایي هیوادونو کې خلک په پوهیږي او دا مجله هم هغه موضوعات خبروي چې منځلاریتوب او اعتدال ته خلک وروبولي. د دې ترڅنګ موږ له ټولې نړۍ څخه لیکوالان لرو چې بیلابیل موضوعات لیکي او اړه یې له افغانستان، پاکستان، هالند، امریکا او نورو هیوادونو سره ده. نو دا یو آزاد ممبر دی چې د الازهر د منځلاریتوب او اعتدال ښکارندوی کوي.
په الازهر پوهنتون کې د فارغ سوو لوستونکو د کمیټې مشر ډاکټر اسامه یاسین وایي چې د الازهر مشرانو فکر وکړي چې هغه ازهریان چې له پوهنتون څخه فارغ سوي وي باید د الازهر د منځلاریتوب او اعتدال پیغام په ټوله نړۍ کې په منظمه توګه خپور کړي.
في تقديري ان السبب في ذلك انه ما
زما په فکر کله چې د الازهر مشرانو او علمانو هغه ستونزي درک کړي او په دې ورسېدل چې اسلامي نړۍ او مسلمانان اور سره لاس او ګریوان دي، د بیلګې په توګه د هغو اسلامي تحریکونو او اسلامي ټولنو چې فکرونه او کارونه پرتندروي او سخت دریځي ولاړ دي، نو د الازهر مشرانو او عالمانو دا په ځای وګڼله چې دا شکار او مناسبه وخت دی ترڅو هغه ازهریان چې دلته زده کړې ترسره کړي دي او د الازهر له معتدل فکر سره آشنا دي او شمیر هم ډیر دی په ټوله نړۍ کې خپاره سوي هم دي، نو د الازهر د نړیوال پوهنتون د اړیکو ترنامه لاندې ټولنه کې په نړیواله کچه سره راټول سي او د دې لارې معتدل اسلامي فکر خور سي او ګټه ترنه پورته سي.
الازهر پوهنتون د خپل نصاب او مطبوعاتو لاله هڅه کوي چې په نړۍ کې د رواني سخت دریځي او تندروي مخه ونیسي او د منځلار اسلام پیغام خور کړي چې ټولو ته د قبولیت وړ وي او له هیڅ سره په ټکر کې نه وي.
اونچی شان ہے اللہ ہو اللہ، اس کی سب نشان ہے اللہ ہو اللہ، سب دلوں کی جان ہے اللہ ہو اللہ، حسبی ربی جل اللہ اللہ ہو اللہ، ما فی قلبی غیر yüreklerin tenahı işit Allah derdimi bu ahlarımı rahmeyle başla günahlarımı hayreyle hem akşam hem sabahlarımı
hasbi Rabbi canallah Allahu Allah ma fi kalbi gayrullah Allahu Allah.
تاسو اونیز خبرونه اسلام او الازهر اوریده چې احمد شاه اعظمي تیار کړی وستاوس لپاره اوس هم د یو بل اونیز خبرونه پر لور چې اقتصادي نړۍ نومېږي د خبرونه ستاسو لپاره زموږ بل همکار پامیر ساحل تیاروي، نو د هم تاسو او د هم د دې اونۍ اقتصادي نړۍ خبرونه.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشه د اقتصادي نړۍ په نننې خبرونه کې بواورې چې د کراچۍ د تاوتریخوالي په پیښو کې د شمالي وزیرستان یو لوی کاروباري ډیر لوی تاوان کړی دی او اوس یې ژوند له شدید بحران سره مخامخ دی. د هرات د کسټم یا ګمرکاتو د زیاتوالي په اړه یو رپورټ لرو او وابورئ چې په پکتیا کې د بیا ودانۍ عمل څنګه روان دی. له مشال راډیو سره اوسئ. د پاکستان د سین په مرکز کراچۍ کې تیر کال او د روان کال په زیاتره میاشتو کې د تاوتریخوالي او هدفي وژنو پیښې روانې وي. د دې پیښو له کبله د مزدورانو روزګار ته تاوان رسېدلی و او زیاتره مزدوران او کارګران د غربت له کرښې په دې توګه ښکته لاړل چې په کور کې به یې ډوډۍ هم نه وه. دې تاوتریخوالي د لویو پانګوالو او کاروباریانو روزګار ته هم زیان رسولی دی او د شمالي وزیرستان یو لوی کاروباري وایي
په دې تاوتریخوالي کې له 2 کروڑ د زیاتو روپیو تاوان ولید. دی اوس حیران دی چې څه وکړي. د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر له ده سره خبرې کړې دي او ترې پوښتلی چې نوم یې څه دی او د کوم ځای دی.
نومام خان سلام دی، شمالي وزیرستان یم.
شمالي وزیرستان ګڼ شمېر چې کوم ډرایورانو یا ټرانسپورټرانو هغې په 2001 کال کې چې کوم واقعات جوړ شول په سین کراچی کې، نو په هغې کې ډېر تاوانونو سره مخ شول. تاسو که د خپله خبره بیان کړي چې تاسو کم تاوان وشو په دغه کې.
داسې مودا تاوان وشو چې مو دوه ګاډي وي، ټریلا ګاډي وي، هغه وسول او یو پټرول پمپ او باقی چې کیما دو ټول د شمالي وزیرستان 50 گاډي وی دوا پمپ نه وی پټرول دا مو کړي 74 لاک 34 لاک مو ور کړي وی ناغ دی. باقی هم میاسته کښ تور باندې 50,000 ودا شاند ز په پمپ باندې په کروڑه پوسه پیسې ولاګي دي. دا خسرا په رول اندازا ټوټل د مخفل د زون نقصان په 2.5 کروڑ په دغلي 3 کروڑ تا قریب دی. مو څه زیات وڅ دولت ودا غون ختم شه.
اوس هم کستونه ور کوي گاډي خوسوي دي
نا کلال کا کښتینا ور کولای نه سي خو چر په خوري په تکلیف نشتی چر چانا سر وکسی بیا چر یونیم کشت ورکی او باکیر من ده ساٹ تی گاڑی چه کم دای سوی دی پا میش بنده کشت های کشت ده غوری خو میش نستانا چه میش یه ورکی ده گاز جمع کش دیر من ده جمع دی بس میرنا پیسی نشتا چه ورکی او کرداوری و گاس بر دانوست بی پا دراش پا اجراش
سا اثر وشو پا جوان بنده پا تابر بنده ده سا اثر وشو
خو دستی تباس ول بربود سوال زکا چه به پیسی ناشوی به گروبار اشوی به صبح به کتو باشوی تعلیم ناسه لیجی او بچان هم ده گاز شنستال زکا چه برداش یه نسی کنه کابیلا تا په معنی چې وګاسه بو ته مش خپای
درته وای چې مخکې چې کم ژوند وستا اوس چې کم ژوند دی ګاډي وسول پېټرول پمپ هم وسو اوس ژوند څنګه دی.
مخکې چې کی مو دا ش ژوند و پېټرول پمپ او ګاډیان یې موټر یې ایسوب کې ته بو پیسې ما یې وې هر شی وشه ډیر وی سه مش نه هیڅ طریقه نشته اس په ژوند سره ډیر معنی هغه پر خرو غلای دی ژوند ډیر ته بادای خروب نه فل بال باز دا زاور درې می مشتا زوري چې داس نه چېرې لوپر شیل یا خاتو باتو شي. مخکې چې کی نه مصروفي یو دی ګون داونی یا بل داس کاروبار ول انی کاروبار تجارت راغون و بل باز بے روزگار دی او بډاری ریز داس نه څه نقصان ورته ورایسی.
وختنه مکړی دی د حکومت نه نور والا چارواکو نه
زادر پینځه بار وختنه مکړی دی میش پلا من صاحب چې ګنده رپورت کړی دی پاغا بندې چا څه کور نه ده کړی دا باندې کمشنر تار غلی وی مخ شه لیټر لړلای بیا اوس چراغلی په دا خبره را تا وکړه چې زه او سیو شه غا لیټر جواب زنه او خل بیا توست از بیا جواب درکاو د درې کول نه مخ شه دا خبره کړی دی چې توست خپل نقصان ملاویږي او همیش کاغذ بار بار ګرځي او همیش تاسو ته پرسه ملاو نه دي او یې سمیش د شک نشي چې مشته چره دا نقصان ملاوی دی پیسې
کم اوزان شو ملاو نو روان وخت د پر وسه کوي کم د څه کوشش وکوي چې وزل بیا چې کم دی پخپه باندې ودرګي
دا کی چې میجو مظاهره کی بوکر تلیناو کی میجو د مجبورې دروازه داغ نقصان نه غا کی پروډ ورته سملی وا گاډی ته سملی چې گاډی باندې و کی زمړ کو زګه چې میجنه پیسې ست نشته او خلکو ته غوی پیسې نه غوړي میجنه پیسې شتانه حکومت ته میج د اصول کی سیناتی کی زمیر سره خواید پورا مدد وکا او میر چې کیم دا کردن به خلصي.
عمر دراز وزیر او چې د شمالي وزیرستان له هغه کاروباري سره خبري کولې چې د کراچي په تاوتری خوالي کې د ژوند ټوله ګټه له لاس ورکړه. د افغانستان د هرات د کسٹم یا ګمرک رئیس وای سکالی ګټه زیاته شوې ده. د ګټه زیاتېدو لاملونه په ادارې کې اصلاحات او د اداري فساد کچ کمول دي. په دې اړه نور معلومات زموږ همکار شرف الدین ستانکزی راکوي.
د روان کال د لومړنۍ شپږ میاشتې د محاسبې په اساس د هرات ګمرک عواید تیر کال په تنه 65% زیاتوالی ښیي او د کال تر ختمه به د پلان په اساس 40 میلیارد افغانۍ د دولت خزانې ته ترې واچول سي. دا په هرات کې د ګمرک د رئیس احسان الله کمال خبرې وي ازویل کې دغه رقم تیر کال سره پرتله سي نو د ټول هیواد په کچه دومره پیسې ټولې کړې سوي دي کوم چې دغه پټکو ساش کال یوازې د هرات له ګمرک په لاس ورغلې.
سا کال چې تاسو ګورئ هم زمونږ عواید د تیر کال په پرتله زیات سوي دي چې تقریبا د تیر کال د شپږ میاشتو په پرتله سا کال تقریبا 55% عواید زمونږ ته زیات دي او انشاءالله امیدوار یو تر کال تر اخره پورې زمونږ د عواید 40 میلیارد پورې ورسیږي چې مخکې د ټول افغانستان د ګمرکاتو عواید به 9.4 میلیارد نه و. دا موږ د پاره غټ د افتخار زیاده چې سکال د هرات ګمرک ځان ته 40 میلیارد عواید ترلاسه کوي.
هرات له ایران او ترکمنستان سره د سوداګرۍ بیلابیل بندرونه لري چې اسلام قلعه ایران او تورغونډۍ ترکمنستان سره سوداګریزه لاره مخلوي. در راپورونو په اساس تیرو څو کلونو کې یا د اداره کې د یو شمېر ځایي زورواکو نفوذ موجود و او په بېلابېل ډول یې دغه ملي عواید یو برخه د ځان یې خپلې ډلې په نفعه کاروله. خو د ګمرک رئیس وایي دوی د اداري اصلاحاتو پروسه دلته پلي کړه وړ مامورین یې په دنده وګماره، بل پلوي د نړیواله ټولنې په مرسته سوداګرو ته ښې اسانتیاوې برابرې کړې دي، کوم چې د عوایدو د زیاتېدو یو له عمده عواملو یې یاد کړه.
منګه د پروسیجرو ساده سازي وکړه او تجاران تم سهولتونه مهیا کړه او د یو تعداد قاچاقبرو مخه ونیوله او بعضې قاچاقي لارې چې موږ لرلې هغه موږ ټارګټ کړې او هغه خلکو چې قاچاق وو اوس راځي ګمرکي محصول ورکوي. همدارنګه زموږ اداره یعنی تقریبا 100% پخوا رپور شوې وه د څو کلونو کې چې دغه 10% پاتې ده، چې دغه هم په دغه ورځو کې د آزاد رقابت د لارې موږ امتحان اخلو، کار اهل کار ته سپارو.
باید ووایم چې د هرات د ګمرک تاسیسات اوس نږدې په نړیواله معیارونو برابر دي. رغونه کې د امریکا متحده ایالاتو نړیواله پراختیایي بودیجې څخه د څو پروژو په پلي کولو سره تر 20 میلیارد زیات ډالره خرڅ کړی سوی، کوم څه چې د عوایدو د زیاتوالي یو بل عمده دلایل یادولی سو. خو تر کومه ځایه چې په سیستم کې د اداري فساد خبره سوه، که څه هم رئیس اداره د پخوا په پرتله پاک ښیي، خو لا هم پکې د خلکو په وینا اداري فساد جرړې یو مخ نه دی وتلی.
د هرات د کسټم د ګټې د زیاتېدو په اړه مو د شرف الدین ستانکزي رپورټ اورېده.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 521،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
تر وقفه وروسته یو ځل بیا خراغلاست، د افغانستان په پکتیا، خوست او پکتیکا کې د بیا ودانۍ او بیا رغاونې عمل روان دی او مشال راډیو د اقتصادي نړۍ د خبرونې له لارې تاسو لدې وخت تر وخته خبروي. دا ځل د مشال راډیو خبريال نقیب الله متنوال په پکتیا ولایت کې د بیا ودانۍ د تازه کار پاړه معلومات ترکوي.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز شمال لور ته په 3 کیلومتره کې د تیرا سیمه کې د پکتیا ولایت مقام لپاره نوی جوړه شوې ودانۍ ګټې اخیستنې ته وړاندې شوه. دا ودانۍ په دوو پلونو کې جوړه شوې چې غني دفتری خونی او نوري اسانتیاوي لري. پکتیا والی د پرانستې په مراسمو کې ویل چې په دې ودانۍ نږدې 300,000 چې د دولت له بودیجې ورکړل شوی لګښت شوی، چې په وینا یې د دوی په اداري چارو کې به د دوی سره لویه مرسته وکړي. دغه راز د پکتیا سپورتي لوبغالی چې د افغانستان د مخدره توکو سره د مبارزې وزارت لخوا ورباندې 100,000 ډالر لګښت شوی پرانستل شو. په دې لوبغالی کې چې بېلابېلې لوبې به پکې ترسره کیږي، پر یوه مهال نږدې 15,000 کسان ځایېږي. د پکتیا د اولمپیک امیر محمد امین علمیار وایي چې دوی د لوبغالی په جوړېدو خوشاله دي او په دې سره به دوی دلته په اسانۍ او آرامۍ سره لوبې کوي. څو تنو لوبغاړو هم د دې لوبغالی یا سټوډیوم په جوړېدو خوښي څرګنده کړه.
زما نوم عبدالولي خزان دی، پکتیا پوهنتون د کرکټ ټیم کپتان. موږ په دې ډېر خوښ یو، نن ورځ دلته دا غونډه د دې په بنیاد جوړه شوې چې دلته په پکتیا کې یو د فوټبال سټیډیم جوړ شو او دا یو ډېره لویه لاسته راوړنه وه. او په دا کې موږ غواړو د مشرانو څخه چې د کرکټ لپاره هم همدې سټیډیمونه جوړ کړي.
زما نوم مشال ده، شفاق د فوټبال لوبډلې یم، ډېر خوشحاله یم غونډه او دا رقم سټیډیم پخا کې سر زه اشتراک کوم او نو ټول والی صاحب او استاد د تربیت بدنی امیر صاحب څخه ډېره هیله نورم کوم سر دغه بیا رغونه کې باید نور کومک هم بیا وکړي.
د دې ترڅنګ هم دا اونۍ د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یوې میخانیکي مسلکي لیسې د جوړېدو چارې هم پیل شوې، چې د افغانستان د مخدره توکو سره د مبارزې وزارت لخوا به یو کال کې د جوړېدو چارې بشپړې شي. د پکتیا والی وایي چې د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت هغه ولایتونو ته چې د کوکنارو کښت پکې نه کیږي هر کال 1,000,000 ډالر امتیاز ورکوي، چې په اساس د بیا رغونې کارونه کیږي.
میخانیکی عالی لیسه ده چې اوس کار عملا شروع ده. تیګه به یو خدای کو دا هم د مخدره موادو دا صفر شوی دی او یو بل دې امتیاز ورکړي. دا پیسې نه دا پیسې دي چې زه بیا یو ځل خلکو نه مننه کوم چې دوی دا پیسې زموږ په اختیار کې راکړي او موږ د جرګو سالون همداسې د معرف په ارتباط همداسې نورو پروژو په ارتباط مصرف کړي دوی نه مننه.
د پکتیا چارواکي وایي چې دا مهال په پکتیا کې د 15 نورو ښوونځیو لپاره هم د ودانیو جوړولو چارې روانې دي چې په جوړېدو به یې د هغو زده کوونکو ستونزې هوارې شي چې تر اوسه د شنه اسمان لاندې په آزاده هوا کې زده کړې کوي.
د نقیب الله متنوال له رپورټ سره د اقتصادي نړۍ خپرونه پای ته رسي. په مخه
اقتصادي نړۍ.